ستړي مشه دا مشال لیډیو د شاهین بنیرې ما په دغه ساته خبري غړې کې ستاسو هرکلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه ورننن په مهمو موضوعاتو راپورونو تفصیلي توړاندې کوو په لومبه د دې وخت خبرونه د پاکستان فوج وایي چې د بنو په غوړه بکاخیلو کې د وینختی په وخت اته وسلوال او درې پوځیان وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور اعلان کړی دی چې د زده کوونکو اتحادیه یا سټوډنټس یونین بحالوي او امریکا د اسرائیل لخوا فلسطینیانو سره د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو په سازمان په بندیز سخته اندېښنه ښودلې ده. د خبرونو تفصیل د پاکستان فوج وایي چې د بنو په غوړه بکاخیلو کې د وینختی په وخت اته وسلوال او درې پوځیان وژل شوي دي. د فوج د اماړي کوسانګې پرون په خبر پاڼه کې زیاته کړې چې په پرونین خطه کې په وژل شو کې یو میجر هم شامل دی او 15 نور پوځیان جوبل شوي دي. تر اوسه پورې کمی وسلوالې ډلې په دې اړه سن دي ویلي. د بکاخیلو یو قومي مشر او عیني شاهد ملک مست علي خان بیگا مشال روته وویل چې د فوج هیلیکاپټرونه په هوا کې ګرځیدل او انخته ټوله ورځ روانه وه چې پکې یو ځایي خزه او بل سړی هم جوبل شوی دی. د بنو په ګډون د خیبر پختونخوا په ګڼو سیمو کې په دې وروستیو کې د بدامنې پیښې زیاتې شوي دي چې پر ضد ځایي خلکو احتجاجونه هم کړي دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور اعلان کړی دی چې زده کوونکو اتحادیه یا سټوډنټس یونین بحالوي. علی امین ګنڈاپور نن په پېښور ګورنمنټ کالج کې زده کوونکو ته په خپله وینا کې زیاته کړه چې دغه کار ځکه کوي چې د ستونزو په حوالی کې د سټوډنټس یونین یا زده کوونکو د اتحادیو کردار ډیر مهم دی. منګا په صبح کې سټوډنټس یونین یا د زده کوونکو اتحادیه بحالو. تر اوسه د پاکستان وفاقي حکومت په دې اړه سندي ویلي خو په پیښور کې د سیاسي ګوندونو د زده کوونکو سازمانونو پرون په غونډه کې غوښتنه کړې وه چې په پوهنتونونو کې د زده کوونکو پر اتحادیو لګیدلې بندیزونه لرې کړل شي. د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان بیړنیو خدماتو څانګې چارواکي وایي ډیر زر به د کوه سلیمان د غره په ځنګلونو کې په لګیدلي اور قابو موندل شي. د ډیر اسماعیل خان ضلع بیړنیو څانګې چارواکي انجینیر فصیح الله نن په خبر پاڼه کې ویلي دي چې د بلوچستان په حدونو کې پر ځنګل لګیدلی اور په مکمل او د کوه سلیمان هغه 90% قابو کړل شوی دی. خبر پاڼه زیاته کړې ده چې سبا به د یاد چارواکي په مشرۍ ټیم هم د اور وژنې په عملیاتو کې برخه اخلي. تر دې مخکې چارواکو ویلي وو چې د سه شنبې په شپه د خیبر پختونخوا د کوه سلیمان د غرونو په ځنګل کې اور لګېد چې وروستو د بلوچستان شیرانی ځنګلونو ته هم وغځېده. او یو تازه خبر دا دی چې د بلوچستان په دوکې کې د کویلې په یو کان کې د زهرجن ګیس له امله 14 شوې ده چې په نتیجه کې دوه کان کیندونکي مړه او یو بل جوبل شوی دی. د پیښې وروستو مرسته کوونکو یو کان کیندونکي په زخمی حالت کې ژوندی راایستلې دی. د چارواکو په خبره چې په پیښه کې د مړو شو کان کیندونکو تړاو د افغانستان سره ښودل شوی دی. د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي وفاقي حکومت ته خبرداری ورکړې چې په دغه صوبه کې امن بحال نشونو طرح غریبا پنجاب ته ورسیږي. کونډي پرون په پیښور کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې زیاته کړه چې په صوبه کې د تحریک انصاف حکومت امن بحالولو لپاره هیڅ نه کوي نو ځکه دې وفاقي حکومت امنیت برابر کی. فیصل کریم کونډي تور پورې کو چې د صوبې اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور امنیت لپامه غورځولې او د تحریک انصاف جلسو ته ترجیح ورکړې ده. ګنڈاپور په دې اړه تازه سنې دی ویلې خو تېره اونۍ په پېښور کې په یو غونډه کې د وینا په وخت ویلي وو چې د خپلو وسایلو مطابق پولیس د ترهګرۍ مقابله کوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوري. امریکا د اسرائیل لخوا فلسطینیانو سره د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو په سازمان په بندي سخت اندېښنه ښودلې ده. امریکا د اسرائیل پارلمان لخوا منظور شوی قانون سخت اندېښمنه کړې چې پکې د ملګرو ملتونو پر هغه مرکزي مرستندوی اداره بندیزونه لګول شوي چې په غزې تړنګ او د اسرائیل په ګډون د منځني ختیځ په نورو برخو کې فلسطینیانو سره مرستې کوي. د دغه اقدام په ځواب کې د امریکا د بارنو چارو وزارت ویان میتیو میلر ویلي دي چې واشنگټن د دغه قانون په اړه خپل مخالفت او اندېښنې واضحه کړې دي. نوموړي د اکتوبر په 9 ناوخته وویل چې دا قانون په غربي پټه غزې تړنګ او ختیځ بیت المقدس کې د یادې مرستندوی ادارې فعالیتونه بندولی شي. د اسرائیل پارلمان لخوا منظور شوی یاد قانون د ملګرو ملتونو مرکزی اداره یونایټیډ نیشن ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی په اسرائیل کې لس قسمه فعالیتونو او اسرائیلی چارواکو سره دوی له رابطو منع کړی دی. دا وو د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه به اوریدو که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د بنو په بکا خیلو کې د وسلوالو او فوج ترمنځ په جګړه کې درې پوځیان او اته وسلوال وژل شوي دي. یو عینی شاهد وایي
ټوله ورځ دوه قوتونه د ماسک د فایرنګ شوې وه. د کوم مشورې دا خواست کی په ټوله قوت ته چې د مش په خوره د امن نهرو پیږي.
په پیښور کې د زده کوونکو بیلابیلو تنظیمونو په تعلیمي ادارو کې د محصلینو د اتحادیو یا سټوډنټس یونین د بحالولو غوښتنه کړې ده.
مونږ ټول سټوډنټ یونین په حق کې سټوډنټ یونین د وخت ضرورت دی. دا هغه مسایل چې کوم باندې نن دلته ډیسکشن وشو.
او د خیبر پختونخوا حکومت بعد د ملګرو ملتونو په مرسته د پخوانی قبایلی سیمو جینکو زده کوونکو ته وظیفه ورکړه.
چدری لوریانی نو درې قسمه سټرایپند وکور تر راځي نو هغه په خوشاله دي پلار به په خوشاله سکول ته بوزي. ډیر ښه خبره ده.
د سیمه ورنه نه هم په یو شپیر موضوعات او راپورونو تبصره لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوس. اردن کراوز زم غړو به موضوع ته د بنو په بکا خېلو کې د وسلوالو او فوج ترمنځ جګړه لسو ساتونو وروسته د دواړو خواو په مرګ جوبلې پای ته رسیدلې ده. پرون شوی دی جګړه کې فوج د اتو وسلوالو د وجلو ادا کړی ده او زیاته کړی ده چې درې پوځیان هم وجل شوی دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه سندي ویلي د دین خطې په وخت دوه ولسی وګړي جوبل شوی دي. ځایي خلکو مشالېډو ته ویلي دي چې په کار ده دین خطو په مهال ولسی وګړو ته زیان ونه رسیږي. نور تفصیل عمر وزیر راکړي.
د فوز اماړي کو څنګه په وینا بنو غوړه بکا خیل کې د فوز او وسلوالو ترمن نشته کې اته وسلوال او د فوز میجر په ګډون درې فوزیان وژل شوی. دوه ولسی وګړي او 15 نور فوزیان ژوبل شوی دي. د فوز اماړي کو څنګه د راپور تر مخه او نور وسلوال هم په دغه جګړه کې ژوبل شوی. خزای چارواکو مشال ریډیو ته د وسلوالو د ژوبل دو خبر نه دی ورکړي. د فوزی چارواکو او ځای خلکو په وینا فوز او وسلوالو ترمن نشته د اکتوبر 13 سهار 15 بجې نه پیل شوی و چې پرون تر شپې پورې روانه و. جګړه کې فوز مکانی عملیاتو ترڅنګ فوزی هلیکاپټر هم وکارولې او ټوله ورځ هوا کې د هلیکاپټرو پروازونه روان ول. د بکاخیلو اوسیدونکي ملک مستلی خان مشال ریډیو ته وویل چې ټوله ورځ جګړه وشوه، خلک وېرېدلې. د فوز او وسلوالو د مرګ جوبلې معلومات نه لري. البته په دغه جګړه کې یو ځایی کس او یو د بکاخیلو خزینه جوبل شوې ده چې روختون ته راوړلې.
دوه کسان زخمی شوي دي. واښه زینه د پابونه د ډرون غنا پامر تر یلا یو هغه سره په ګورانه باندې پاتري مته کنه یو بل بډا دای بیس دخل کړی دی. او امید ده یا بچات دي تاریخ دی پکیا په علاقې کې د عوامي طرف نه ایس نه نر مړی شوې دي. ځنه پکچر په سوشل میډیا باندې چالي دي. یو ځرنج دوه اج بجاوړ چرې وا زړا وړي دوه په بګخل کې دغه دوه زخمیون دي. ټول اورېز دوه قوتونه د ماسک د فایرنګ شوې وو. د کوم مشونه د خواست کی ټول قوت ته چې د مش په خورا د امن نهر پیږي ځکه چې شزینا او بال بچي واړي کې وړ کی دا په کړه کې د یو په ډور باندې وخت دی کو ډېر یو تکلیف نه پته شپه خلک باندې غلطه افا د نه پلاو کوي ځکه چې د میز ډېر یو خلک می سپار دی غام د سره په سوشل میډیا او ویني دا ډېر یو تکلیف را سيږي.
غوړه بګه خیل نورړ او خوښه کې په 1300 ورځو کې د وسلوالو پر سړکونو غشتونه روان ول چې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو خبرېدلې. فوزی چارواکی وای چې د وسلوالو پر سړکونو غشتونو راپورونو پس یې عملیات پیل کړل. وسلوالو طالبانو لا هم په رسمي توګه صدریز نه دی خبر کړی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پاکستان په اساسي قانون کې د شپږویشتم آئینی بدلون سره د سپریم کورټ او های کورټ د قاضیانو د ټاکرو لپاره جوړ کمیشن چې جوډیشل کمیشن او پاکستان په نامه هم پیژندل کیږي د دې په جوړښت کې هم بدلون شوی دی. د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف د شپږویشتم آئینی ترمیم مخالفت کوي خو د کمیشن د غړیتوب لپاره د خپلو دوو مشرانو نمونه اعلان کړي دي. د کمیشن په نوي او پخوانی جوړښت کې څه توپیر دی او اوس به ججان څنګه ټاکل کیږي په دغه اړه تفصیل راشد خټک راکړي.
د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف خپل دوه مشران د جوډیشل کمیشن اف پاکستان د غړو په توګه نومولي دي. په 10 اکتوبر تحریک انصاف په یو بیان کې اوویل چې عمر ایوب او شبلی فراز به په جوډیشل کمیشن کې د ګوند نمائندګي کوي او د دوی نمونه به تحریک انصاف لخوا د قومي اسمبلی سپیکر ته زر ولېږل شي. عمر ایوب په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر دی او شبلی فراز په سینټ کې د اپوزیشن مشري کوي. تر دې وړاندې تحریک انصاف د چیف جسټس د ټاکلو لپاره جوړ شوی د پارلیمان په ځانګړې کمیټۍ کې برخه نه واخیستې او بایکاټ یې کړی و، خو اوس په جوډیشل کمیشن اف پاکستان غړي توب اخلي. جوډیشل کمیشن اف پاکستان د سپریم کورټ او هوای کورټس د ججانو د ټاکلو لپاره جوړ شوی دی. په خوا په دې کمیشن کې د سپریم کورټ د ججانو اکثریت وو او د هغوی په خوخه به نوي ججان ټاکل کېدل، خو د شپږشتم آئینی ترمیم د منظورېدونه پس د کمیشن جوړښت هم بدل شو، اګر چې د دې چیرمین اوس هم د سپریم کورټ چیف جسټس دی. په خوا به د سپریم کورټ 15 ججان، اټرنی جنرل، د قانون وزیر، یو پخوانی چیف جسټس او یو د بار کونسل نماینده وکیل د دې غړي وو. اوس به د قومي اسمبلی او سینټ دوه دوه غړي هم د کمیشن برخه وي، چې یو د قومي اسمبلی او سینټ غړي به د حکومت لخوا ټاکل کیږي او یو د قومي اسمبلی او د سینټ غړي به د حکومت مخالف ګوندونه نوموي. د دینه علاوه یو ټکنوکریټ یا د مذهبي اقلیتونو نماینده به هم د کمیشن برخه وي چې د قومي اسمبلی سپیکر به نوم وړاندې کوي. په اسلام آباد کې د ډان روز پانه عدالتي رپورټر ملک اسد مشال رډیو ته و چې د جوډیشل کمیشن په جوړښت کې بدلون راتلو نه پس په ججانو ټاکنې د پخوا په شان نه کیږي.
حکومت جوډیشل کمیشن جو ہے وہ اس میں حاوی نظر آتی اور اس کے پاس جو ہے وہ زیادہ نمبر جو ہے وہ حکومت کے پاس ہمیں نظر آتے. تو ابھی جو
حکومت پر جوڈیشل کمیشن حاوی کری ځکه چګړی پکې زیات دي. د سپریم کورټ او هاي کورټ نوی ججان به هم دغه کمیشن ټاکي او په دې کار هم پیل شوی دی. په سپریم کورټ او هاي کورټس کې د سیاسي مقدمو د ورندن لپاره بنچونه به هم دغه کمیشن جوړوي. اوس په داسې نوی چې چیف جسټس په خپل خوښه کسان د ججان په توګه وټاکي، ځنې ججان به د حکومت په خوښه جوړیږي، ځنې به د اپوزیشن په خوښه او ځنې به د سپریم کورټ په خوښه، ځکه چې اوس په کمیشن کې د مختلف فکر خلک ناست دي.
خیال قسم کے جو ہیں وہ لوگ ہیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان.
مخالف ګوندونه په خاصه توګه تحریک انصاف تور لګوي چې حکومت تخپل خوخه چیف جسټس او نور ججان مقررولو د پر د جوډیشل کمیشن په جوړښت کې بدلون وکړو. خو د یو شخصي ټي وی ار واي په یو پروګرام کې چې کله دغه خبره د وزیر اعظم سلاکار رانه سنولاته وشو نو هغه کار شو او ویل چې دغه تورونو لګولو نه وړاندې باید د شپږشتم آئینی ترمیم او د جوډیشل کمیشن جوړښت کې بدلون په اړه مکمل معلومات وشي. او ویل
جوڈیشل کمیشن کے 13 ممبر ہیں، ان میں سے 5 ممبر ہیں جوڈیشری کے، 5 ججز ہیں
جوڈیشل کمیشن دیار لسگڑی دی، 15 سپریم کورٹ مشران ججان دی اور 15 داسی دی چھ خغیتہ دا حکومت غڑی ویل کے دائشی، یو دا قومی اسمبلی غڑی، یو سینیٹر، یو دا قانون وزیر، یو اٹرنی جنرل او یو ٹیکنوکریٹ یا اقلیتی نمائندہ. دے مطلب دارے چھ 15 ججان اور 15 دا حکومت کسان برابر دی. اصل اہمیت دا اپوزیشن دا دو غڑا اور دا بار کونسل دا نمائندہ دا رائے دے. نو تو سنگا وائی چھ حکومت تخپل خواہ ججان ٹھاکی
کس طرح سے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے پک کرنے آپ کے ہینڈ پک.
په پېښور کې د آئین او قانون ماهر او د خیبر پختونخوا بار کونسل یو مشر سید مبشر شاه مشال رډیو ته و چې د کمیشن په جوړښت کې بدلون هم د وکیلانو په غوښتنه شوی دی.
حکومت دا نه چې د خپل خوخي ججات لکه راولي کړه، زما په خیال دار چې اوس به په دې دواړو سایډونو باندې په پازیټیو په نیگیټیو باندې ډیسکشن کیږي، د دې په میرټس او په ډی میرټس باندې ډیسکشن کیږي. بی ممبر بار کونسل زدا امید لرم چې خو خلک به بغي فرازي، خو ججات به راځي. هغه چې کوم د چیمبر پریکټس او چې خپل چیمبر خلک به راوستل یا د ججارو به خپل بچو د پاره دغه کوو، کم اس کم د پارلیمنټریان چې بدغه کې ناشتي دا غي په شکل کې به یو سر اسه چیک وی کټول لی خو یو چیک پي. نو زما په خیال چې داسې خبره نه ده چې د خپل خوخي ججات به راولي، خو خو ججات به راشي. زه ته
د جوډیشل کمیشن د غونډې لپاره لا تر اوسه نیټه نه ده ټاکل شوې او حکومت د دې لپاره د خپل غړو نومونه هم نه دي اعلان کړي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
دا مشال رډیو ده.
اور دن کو سرزو پہ خبر دا چرتا چھ پرون د جمعت اسلامی د سوری لان دے د بیرابل زدہ کون کو سازمان نو یو غونڈ را جوڑا شے و پدی غونڈ کی زدہ کون کو تا پاور پی خستن زو خبر او شوی ټولو گڈن والو پر حکومت غو کو چھ تعلیمی دارو کی دی زدہ کون کو تنظیمون تا پر رسمی ڈول اجازه ور کی تر سو غی سیاسی فعالیت اوکرل شی دے دونه وردا چھ پاکستان کی پ سٹوڈنٹس یونین باندے د کال 1904 اتیم رئیس په پونتونو کې بندیزونه لګول شوې دي. نور تفصیل د غلام غوث پر راپور کې.
د جماعت اسلامي د زده کوونکو د تنظیم اسلامي جمعیت طلبه په بلنه په پیښور کې د اکتوبر په 13 د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د زده کوونکو تنظیمونو یو ټولګوندیزه غونډه ترسره شوه. په غونډه کې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو په بیلابیلو ستونزو بحث وشو او دوی په شریکه په دې نتیجه ورسېدل چې کچېری حکومت د کالجونو او پوهنتونونو په بنیادي ډانچه کې د سټوډنټس یونین په نوم د دوی استادیتوب د پخوا پرنګ بیا بحال کړي نو د زده کوونکو زیات ستونزې به حل شي. په دغه اړه د ټولګوندیزي غونډې وروستو د اسلامي جمعیت طلبه د پېښور ضلع مشر عبدالله خلیل مشال ریډیو ته وایي،
اسلامی جمعیت طلبہ، پی ایس ایف، آئی ایس ایف، پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن، مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن، نور پروفیشنلز آف تحریک بیداری، دس نور گروپس، جی ٹی آئی، ټول دعوت ورکړی شو او داغي مرګری دلته راغلی. دا مرګری دلته ولې راغلی؟ داغي یو وجہ وا چې موږ اسٹوڈنٹ یونین د مطالبه دی مدې باندې یو پرب یو کنسنسس ډیولپ کو. دا ټول مرګری موږ په یو پلیټ فارم باندې کینو او دا خبره یو یو متحد اعلامیه جاری کو چې موږ ټول دا اسٹوڈنٹ یونین پہ حق کیوں، اسٹوڈنٹ یونین دا وقت ضرورت تے او دا اسٹوڈنٹانو جکم حکم عمل کی او دا پرائیویٹ ایجوکیشن جکم دا چرچا دا او دا 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 گورنمنٹ یونیورسٹانو دا گورنمنٹ انتظامیہ دا دا نااہلے دا وجہ نہ چلاغے سا حال لے فیسونو کی اضافہ، دا ہراسمنٹ بلاشے کیسز، فیسلٹیز نے کے دل، ٹرانسپورٹ فیسلٹی نے کے دل، دا طلبہ مسائل حلقول دا پارا پراپر اسٹوڈنٹ باڈیز یا پراپر یونیورسٹی باڈیز داغی عدم موجودگی دا آغا مسائل چو کم باندی نن دلتا ڈسکشن شو.
دا پاکستان تحریک انصاف د زده کوونکو د سانګي د پیښور مشر حسیب خټک مشال ریډیو ته وویل چې د زده کوونکو په ټولګوندیز غونډه کې په دې خبره د سخت خپګان څرګندونه وشوه چې په تعلیمي ادارو کې په طلبه یونین باندې د بندیز په وجه د زده کوونکو د حقونو خوندیتوب ته سخت زیان رسیدلی او د دوی صوبایي حکومت هڅه کوي چې په پښتونخوا صوبه کې دا بندیز لری کړي.
اصل به انقریب پته ولګي چې طلبه یونین د پیښور شازلمی بیدار شوی دی، خپل حق هم غوښتی شي او د خپل حق د پاره جنگ هم کولی شي ان شاء الله تعالی، چې مونږ ټول به یو یو، مونږ به یو موټه جوړیږو او د یو موټی نه بعد ان شاء الله تعالی مونږ به د طلبه یونین د پاره خپل جنگ جاری ساتو. چې کله مونږ یو شو نو ان شاء الله تعالی طلبه یونین به بحال شي.
د غونډې ته د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف هم راغلی وو او هغه د غونډې په پای کې لمشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې هغه هم د دې خبرې حمایت کوي چې په تعلیمي ادارو کې دي په سټوډنټس یونین لګول شوی بندیز لری کړی شي.
پکار ده چې ټول طلبه تنظیمونه د خپل حقوقو لپاره رايوزي شي، داسې پلیټ فارمز ورته ملو شي او زدا غړم چې ټول تنظیمونه سو کم کم د کومو پارتو سره کومو نظریاتو سره چا اٹیچ دي، ټول د سټوډنټس د حقوقو لپاره جدوجہد کوي. دا د سټوډنټس حق هم دی او پکار ده چې په دې پروسس کې په دې جمهوریت عمل کې ټول تنظیمونه یوځای شي او یو پرمن جمهوری اقدار دا غیر فروغ د پاره دا ډیره انتهایی ضروری ده چې سټوډنټان په دې پروسس کې راشي، د ای تربیت شي، په سیاسي سټوډنټ لیول باندې په سیاسي سرګرمو کې سوالي.
یاد دی وی چې په پاکستان کې پوزي واکمن جنرال محمد ضیاء الحق په تعلیمي ادارو کې په دې وجه د زده کوونکو په ایتیادیو بندیز لګولې وو چې هغه وخت زده کوونکو د پوځي واکمنۍ په ضد په پراخه کچه په هیواد کې احتجاجي تحریک پیل کړی وو. خو د پاکستان د سین صوبایي اسمبلۍ په 2022 کې د اسمبلۍ نه د یوې قانوني مسودې د منظورولو د لارې د هغه بندیز لری کولو سپارښتنه کړې وه او د پاکستان سینټ هم په 2018 کې د یو قرارداد د لارې په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو د تنظیمونو د بحالولو قرارداد منظور کړی وو، خو په هغه قرارداد په ټول هیواد کې تر دې دمه پوره پوره عمل نه دی شوی.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پښتونخوا حکومت د ملګرو ملتونو په مرسته یو داسې پروګرام پیل کړی چې ځینو جنکو زده کوونکو ته به اسکالرشپ ورکوي. دا اسکالرشپ یا وظیفې د قبایلي سیمو لپاره دي او د پیسو په شکل کې له شپږم څخه تر 12 ټولګي پورې هغه جنکو زده کوونکو ته ورکول کیږي چې حاضری او یا فیصد وي. حکومت وایي په دې کار سره به له سکولونو یا ښوونځیو بهر نجونې تعلیم ته وهڅوي. تفصیل آسما ګل راکړي.
خیبر پختونخوا حکومت د قبایلی سیمو جنکو زده کوونکو لپاره وظیفه اعلان کړي چې مقصد یې په سکولونو کې د جنکو شمیر زیات کړل شي. دا فیصله د خیبر پختونخوا حکومت د ورلد فوډ پروګرام په مرسته کړې ده. د اکتوبر په 28مه د ورلد فوډ پروګرام سره په ګډه یوې دستوري ته د وینا په وخت د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور ویل د زمشوي ضلعو 1504 سکولونو 1500 زده کوونکو جنکو لپاره یې د میاشتې په سر 1000 روپۍ وظیفه ټاکلې.
مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو بچیوں کی تعلیم ہے اس کے اوپر ہم نے مین فوکس کرنا ہے.
د یادې پریکړې په رڼا کې حکومت په هر میاشت د زمشوي ضلعو شپږم نه تر دولسم جمعات هغه جنکو زده کوونکو ته 1000 روپۍ وظیفه ورکوي چې په خپلو سکولونو کې حاضري لږ تر لږه او یا فیصد وي. د زمشوي ضلعو سکولونو په کچا د جنکو لپاره د میاشتنۍ وظیفې پریکړې په اړه د پېښور سیمې په لوسۍ د جنکو ډیګري کالج انګریزي استاذې نیلم اپریدی مشال ریډیو ته وویل جنکو له وظیفې ورکول یې ښه ګام دی، خو باید چې حکومت د صوبې نورو سیمو ته هم دا پروجه وغځوي.
هغه پلار به بیا دا دغه نه وایي چې وایي دومره لوریانې مې دي نو اوس په دې سبق څنګه وایم چې درې لوریانې نو درې قسمه سټرایپنډ به کور ته راځي، نو هغه په خوشحالۍ ځي، پلار به په خوشحالۍ سکول ته بوځي او سناسو پې رواني، بوټان کپڑے یونیفارم او دا کتابونه به پل سناسو پې رواني. او ډېره ښه خبره ده چې دغه ملاویږي د ماشومانو له قبایلي اضلاع خلک د دې شیز نه خبر دي چې په دې باندې اوس کار روان دی، نو هغوی یو بل ته هم د دې خبرې خبر رسوي چې دغه کار روان دی او تاسو دا جنکیانې په سکولونو کې واچ دا خلک دا غنی چې دا یره مونږ له چرته کې مونږ له خیر زکات راکې داس خبر نه زمونږ د خپل حکومت سره حق ته.
بلخوا د خیبر پختونخوا بشری پرمختیایي ملي کمیسون یا نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ ډیپټي ډایریکټر ډاکټر شمس الزمان بیا وای د حکومت دا ګام د لپورې دی ځکه چې اکثر کورنۍ د کمزوري معاشي حالاتو له کبله خپل ماشومان او په ځانګړې توګه جنکۍ په سکولونو کې نه داخلوي.
اسپیشلی فاٹا یا سابقہ فاٹا مرج اصلا چور تو منگوایو پاگے کی ډیر غټ تعداد ماشومان زمونږ د سکولونو نه بهر دي، یا کو سکولونو ته راځي نو دا ماشومان په پرایمری لیول باندې بیا ډراپ اوټ کیږي. څه کم صوبائی حکومت د دغه زم ازلا د جنکو د پاره چې ماهانه وظیف کم اعلان کړو نه صرف نور جنکې به سکولونو کې داخلي شي بلکې چې کم موجوده جنکې سکولونو کې سبق وي دا کې ډراپ اوټ پریوینشن د پرم دا ډیر یو مثبت اقدام دی.
عام ولس د حکومت دې پریکړې ته په سر نظر ګوري. د باجوړ اوسیدونکو سلويخ کلنه تاج الحرم وای چې کله زده کړې کوي نو اسانتیا وي ورته نوي او بیا اقتصادي ستونزو له کبله هم ډېری جنکۍ لزده کړو بے برخې پاتې شوي. نو موړی وای نن سبا ګرانی ډېره ده او دا وظیفه کمه ده، خو بیا هم یو ښه ګام دی.
زمنګ خو غریبی د جنا په سکول ته نزیاله کار نس په مشکل سره لاړ شي کنه ځین سکول نه نزدې ځین لري، نو ته نه واسب نه کیږي چې جنا کوي مسؤلی ګو چې دا جنا کوله 1000 روپۍ ورکې نو کو نور ته نه ده د لاري کرایا یا قلم پنسل ته خلاص شي نو دا 1000 روپۍ خو دونه انت خو دا بس خپل گزاره کوي. غریب فرید په دغه ډیر شي دي نو دا یو ښه کار شوه ری بس خو دې کی چې مخه 1000 روپۍ ډیر شي.
د قومي شماریاتو ادارې لخوا جاری شوی د کال 2022 راپور لمخې پاکستان کې د اتنا تر 14 کلونو عمر 2.3 کروڑ لکه ماشومان سکولونو ته نزي چې زیاتره پکې جنکۍ دي چې علت یې د استادانو کمې، د سکولونو نشتوالی او بیا سکولونه په لرې سیمو کې دي. د قومي شماریاتو ادارې د راپور ښایي چې کلیوالو سیمو کې یوازې 21% جنکۍ سکولونو کې داخل دي، ولې په ښار کې دغه شرح 23% ده او دغه فرق د سکولونو او پوهنتونونو په کچ نور هم واضحه شوی. آسما گل، مشال ریڈیو، پیخبر.
د مشال ریڈیو په خبری گڑے کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د پاکستان پنجاب صوبې چارواکي وایي چې هلته لوګي او د هوا ککړتیا د هغې تر رسیدلې ده چې خلکو ته ناروغي پیدا کوي. د هوا ککړتیا ته سموګ هم ویل کیږي. د پنجاب وزیر اعلی مریم نواز وړاندیز کړی دی چې پاکستان او هندوستان دې په دې اړه شریک کار وکړي او د ماحولیتي بدلون ډیپلوماسي دې پیل کړي. په پنجاب کې چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د ځینو ګامونو په اخستو سره د هوا ککړتیا کمه کړي. طاهر جمیل نور تفصیل راکړي.
د پنجاب وزیر اعلی مریم نواز شریف د اکتوبر په 18مه وزیر اعلی هاوس لاهور کې د رسنیو سره په خبرو کې فویل چې باید پاکستان او هندوستان د سموګ یا د هوا د ککړتیا په ستونزو اړه خبرې وکړي. نوموړي زیاته کړه چې تر څو دواړه هیوادونه د هوا د ککړتیا په اړه په ګډه کوششونه ونکړي نو سموګ مخنیوي به ورته ګران شي.
آج کل پاکستان میں پنجاب
اور ځانګړي توګه لاهور کې د هوا ککړتیا ستونزه ده. موږ باید په دې اړه له هند سره ډیپلوماسي وکړو. زه فکر کوم چې په دې اړه د هند پنجاب صوبی اعلی وزیر ته یو چیټه ولیکم چې دا سیاسي مسله نه بلکې د انساني روغتیا مسله ده. که موږ په دې اړه ګامونه پورته کوو نو د هند لخوا هم باید داسې ګامونه ورته پورته شي، ځکه بادونه نه پوهیږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پوله شته. که د دواړو غاړو د خلکو روغتیا لپاره هیوادونو په ګډه هیڅ اقدام ونه کړو نو موږ د دې ستونزې مخنیوی نشو کولی.
د پنجاب حکومت د اکتوبر په 13مه لاهور ښار کې د هوا د ککړتیا له وجې ګرین لاک ډاون یا ټول بند لګولی. د پنجاب حکومت په وینا چې گرین لاک ڈاؤن د ښار په هاغه سیمو یعنی مال روډ، ډیوس روډ او شاوخوا لګولې چیرته چې د هوا ککړتیا سیوا ده. د هوا ککړتیا اندازه لګونکي نړیوال سازمان د اکتوبر 13مه خپل رپورټ کې وایي چې لاهور ښار کې روانه اونۍ هوا ککړتیا تناسب 1500 ته رسیدلې ده چې له وجې ګڼې ناروغۍ خپرې شوې دي. د لاهور جناح اسپتال ډاکټر حبیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې موسم د بدلېدو وروسته باید د ښار اوسیدونکي د سینې پوزي او سترګو د ناروغتیا نه ځان وساتي او د دې لپاره د احتیاطي تدابیر وکړي.
ټولو کې اول ضروری خبر ادا ده چې موږ پالنه بار ته وځو، موږ N95 ماسک استعمالو یا ساده ماسک استعمالو. هغې نه علاوه چې کوم دی سورته کوم مریضان چې کوم دي هغې چا چې دی سا مسله ده هغې ته چې کوم انهیلر استعمالول دپاره ورکړی دی په کار ده چې هغې ریګولر استعمالوي. ډاکټر سره مشوره چې کوم دی سورته وایي ریګولر کوي. دی نه علاوه چې کوم موږ بار ته وځو نو غټي کپڑے اغوندو چې سکن موږ ډرای نه شي، موسچرایزر استعمالولی شو. بار ته وځو نو موږ چې کوم دی سورته وایي چشمی اچو. کور کې دننه چې کوم بوټي استعمالیږي هغه دې استعمالوي، هغه یو نیچرل پیوریفایر په تور باندې کار کوي.
د صحت نړیوال سازمان د کال 2023 خپل رپورټ کې وایي چې د هوا د ککړتیا له وجې هر کال په نړۍ کې 800,000 کسان مري. د صوبې د چاپیریال ساتنې ادارې پنجاب انوایرمنټ پروټیکشن مشر علی جاز مشال ریډیو ته وویل چې لاهور ښار کې د هوا ککړتیا غټه وجه وریجو فصل د دروزی سوځول، د ډیزل موټرې او کارخانو لوګی دي.
اگر آپ اس کے ڈیفرنٹ فیکٹرز دیکھیں،
مختلف اڑخونو تو گورئی نو زینی نڑیوال لا عملونا او وجوہات دی او زینی د زئی دی. د ٹولو غٹا وجا تو موٹر او ٹریفکی لگی دی چھ د ککڑتیا دری اتیا فیصد برخا جوڑوی. ہم دے ڈول د کارخانو او خختلو بٹو سخا لگی برخا 12% دا دوڑا او خاور ہم چاپیریال ککڑوی. دا ٹول چاپیریالو د ککڑتیا مقامی یا د زئی لا عملونا دی. د نڑیوال وجوہات پ منس کے د ہند فصلونو د پاتی شونو سوزول یو لوی لا عمل دے او حل تدا کار نن سبا روان دے. داسی وقت کے کلچی ہوا د لاہور پلار بادی گی نو دل تد ہوا ککڑتیا ستونزا نو رحم زیادہ شی
ہوتی ہے تو لاہور کا ایئر کوالٹی بہت برا ہو جاتا ہے.
د لاہور اوسیدون کی عبد الرؤف مشال یڈیو تو ویل چې د ہوا د ککړتیا لواجی د سینې ناروغي کې اخته شوه دی.
دلته بیماری ما مشوي دا ما شومان غټ تقریبا ټول بیماری تیر شی. یو هفته ما هم بیماری کې تیر کړه او ماشومان هم تقریبا چې کورونو تزونو هم دغه بیماریانو کې راګیر شوي دي. چا سترګې خوږ دي، چا نزله زکام تبي دي. نو زموږ مجبوری ده، موږ خو د سړک په غاړه ناست یو، کاروبار کوو او د کباړ کار کوو. نو دا خو مطلب زموږ ته د مطلب احتیاط هم نشو کولی چې څه وکړو. سمجھ رالم نه راځي د ریل لپاره د سموګ نه د دې وبا نه به ځان څنګه بچ کوو. نو حکومت د پکار ده چې هغه د دې لپاره سهل راوباسي او موږ د دې مسلې نه خلاص کی، ځکه چې دا موږ ډیر زیات په تکلیف کې د دې په وجه.
د پنجاب د موسمیاتو محکمه وایي چې کال 2018 راهیسې هر کال د اکتوبر په میاشت کې د وریجو فصل د دروزی د سوځولو له وجې لاهور او شاوخوا ښارونو کې د هوا ککړتیا سیوا شي. د پنجاب حکومت په وینا گرین لاک ډاون ځایونو کې جنریټرو او چنچی رکشو باندې بندیز لګول شوی. د پنجاب حکومت د اکتوبر پر 13مه یو نوټیفیکیشن جاری کړی چې پکې د گرین لاک ډاون ځایونو کې د هوټلو مالکانو ته امر کړی چې شپې د 8 بجو نه مخکې د خپل دکانونه او هوټلې بندې کړي. پنجاب حکومت په نوټیفیکیشن کې ویلي چې د امر خلاف ورزي قانون په ضد به کاروایی کوي. طاهر جمیل خان، مشال رادیو، لاهور.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
او اوریدن کو مشال ریڈیو دغه زمغه خبرونه د ریډیو سره سره په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدې شي او د دې سره د روان خبرونه نیمه تر رسیدلې او راځي چې د دې وخت مهم خبرونه وره. د پاکستان پوځ وایي چې د بنو په غوړه بکاخیلو کې د وینخت په وخت اته وستوال او درې پوځیان وژل شوي دي. د فوج د اماړي کوسانګي پرون په خبر پاڼه کې زیاته کړې چې په پرونی وینخت کې په وژل شو کې یو میجر هم شامل دی او پنځه نور پوځیان جوبل شوي دي. تر اوسه پورې کومې وستوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلې. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور اعلان کړی دی چې د زده کوونکو اتحادیې بحالوي. نوموړي نن په پېښور ګورنمنټ کالج کې زده کوونکو ته په خپله وینا کې زیاته کړه چې دغه کار ځکه کوي چې د ستونزو په هواري کې د سټوډنټس یونین ډېر مهم کردار دی. د خیبر پختونخوا د ډېر اسماعیل خان بیړنیو خدماتو څانګې چارواکي وایي ډېر زر به د کوه سلیمان د غره په ځنګلونو کې په لګېدلي اور قابو وموندل شي. دا بلوچستان په دوکې کې د کویلې په یوکان کې د زهرجن ګیس له امله چودنه شوې ده چې له امله دوه کانکیندونکي مړه او یو بل ټپي شوی دی. د پیښې وروسته مرسته کوونکو یو کانکیندونکي په زخمی حالت کې ژوندی راایستلی دی او د چارواکو په خبره په پیښه کې د مړو شو کانکیندونکو تړاو د افغانستان سره دی. د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي وفاقي حکومت ته خبرداري ورکړې ده چې په دغه صوبه کې امن بحال نشونو تر هغري با پنجاب ته ورسي. پرون په پیښور کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې نوموړي ذات کړه چې په صوبه کې د تحریک انصاف حکومت د امن بحالولو لپاره هیڅ نه کوي نو ځکه د وفاقي حکومت امنیت برابر کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د افغانستان واکمنان باید سمدلاسه ټول هغه فرمانونه بیرته لغوه کړي چې له مخې د ښځو او نجونو بشري حقونه تر خپو لاندې شوي دي. او امریکا د اسرائیل لخوا فلسطینیانو سره د مرستې لپاره د ملګرو ملتونو په سازمان په بندیز سخته اندېښنه ښودلې ده. اوریدونکو دا د وخت مهم خبرونه اوس راځي. یو شمېر سیمه ییز او نړیوالو چارو ته په افغانستان کې د مسلسلو جګړو له امله په ډېرو سیمو کې ماینونه شتون لري. ملګري ملتونه وایي دا ځمک لاندې ماینونه او ناچاودي مواد هر ورځ د خلکو ژوند ګواښي او 3.5 میلیونه افغانان له خطر سره مخ کړي دي. په دغه اړه باندې تفصیل زموږ د همکار سالم احمد صالح پر راپور کې.
په داس حال کې چې په افغانستان کې په میلیونونو کسان د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو له مستقیم او غیر مستقیم خطر سره مخامخ دي. په دغه هیواد کې د ماین پاکۍ د چارو تمویل د پخوا پرتله 70% کم شوی دی. په دغه هیواد کې د ماین پاکۍ ځینې مؤسسې وایي عمده علت تازه سیاسي تحولات دي. د ایم ڈی سی مؤسسې مشر شوهاب حکیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ماین پاکۍ د چارو ځنډېدو د میلیونونو کسانو خوندیتوب ته خطر پیښ کړی دی.
اوس مهال په حدود 1200 کیلومتر مربع ساحه په ماینونو ککړ ده چې 4230 قریې یا کلی پکې شاملېږي. کله دغه ساحې څخه 3.4 میلیونه نفر مستقیم او 3.8 میلیونه خلک په غیر مستقیم شکل زیانمند دي چې دا ساحه په 268 ولسوالیو کې موقعیت لري. اوس مهال د ماین پاکۍ چارو سکتور ډیر کم تمویلیږي او علت همدغه سیاسي بدلونونه په افغانستان کې خصوصا پس له 2001 کال نه دي. په دې اواخرو دوو کلونو کې د ماین پاکۍ چارې تمویل تقریبا 70% کم شوی ده. د ماین پاکۍ پروګرام فنی پرسونل 15,000 کسان دي. اوس د تمویل یا د پیسو د نشوالي له امله 3,000 کسان کار ته ځي او متبقي ټول کورو کې ناستي.
راپورونه وایي تر اوسه په افغانستان کې د ماین پاکۍ له پروګرامونو سره د مالی مرستو چارې د ملګرو ملتونو لخوا تنظیمېدلې. د ایم ډی سي مؤسسه وایي د ماینونو او ناچاو د مهماتو چاودنې په افغانستان کې هر میاشت تر 70 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړوي. د پروان ولایت د کوی صافي ولسوالۍ اوسیدونکی تاج محمد وایي 12 کلن زوی د ماین په چاودنې کې وژل شوی.
تقریباً 2 ویشتم 3 ویشتم دروژیلو نو دا پس رته مال ما شومان او کنه واړو نو مال دی ولا او بل ځای کې مینو ډیر دی هغه بیا تر مینا د دې ما جوړه کوي او چې راخسته او بس نه په وینا حکومت کې سره کله او سره ولا او چې په باندې کړیو بس درالو ته و
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا د جولای میاشتې پر 28مه پر خپل ایکس پاڼې لیکلی وو په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیونه وګړي د ماینونو او له جګړو د پاتې ناچاو د مهماتو له کبله له زیانمنېدو او دوامداره ګواښ سره مخامخ دي. اوچا په روان 2024 میلادي کال کې په افغانستان کې د ماینونو او له جګړو د پاتې ناچاو د مهماتو د چاودنو د قربانیانو او د نورو ماینونو د شنډولو لپاره د مرستو د کمښت خبره کړې ده. اوچا ویلي د 2024 میلادي کال له جنوري تر جون میاشتې په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د مهماتو د چاودنو له کبله یې د 202 ملکیانو مرګ ژوبله ثبت کړې چې 80% یې ماشومان دي. د ادارې د ماینونو او ناچاو د توکو له کبله تر ټولو ډیر زیانګالي ولایتونه کابل، هرات، ننګرهار، غزنی او کندهار یاد کړي دي. اوس هم وخت نا وخت د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د ماینونو او ناچاو د مهماتو په چاودنو کې د خلکو د مرګ ژوبلې خبرونه رارسیږي. که څه هم په افغانستان کې اوس د جګړو شدت کم سوی، خو د روسانو د یرغل او د تیرو شلو کلونو پر مهال د ځای پر ځای سویو ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو د چاودنو خطر ختم سوی نه دی.
سلیم احمد صالح راپور مورده په افغانستان کې د طالبان حکومت پر رسنیو د بندیزونو دایره پراخه کړې ده. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت ټلویزیونونو او ریډیوګانو ته یو لیست لیږلی او ورته ویلي چې یوازې د دوی دغه تایید شوي څېړونکي بحثونو ته ورغوښتل شي. د درې نوي کسانو په دغه نوملړ کې اکثره طالب پلوی دي. دا په داسې حال کې ده چې یو مشهور څېړونکي د پوهنتون استاد جاوید مومن له یوې نیمې هفتې راهیسې د طالبانو په زندان کې دی. زموږ همکارې په دغه اړه باندې یو راپور برابر کړی دی چې د مومن په خبرو پیلېږي چې نوموړي تر نیول کېدو مخکې په یو خپره کړې ویډیو کې کړی وي.
د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی جاوید مومند و هغه چې د کورنۍ په خبره یې له لاسو زیاتې ورځې کېږي چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو په زندان کې دی. دوی وایي نوموړی د تېرې اونۍ د شنبې په ورځ د اکتوبر په 19مه له غرمې مخکې کابل کې له خپل کوره وړل سوی دی. د جاوید مومند یو خپلوان د موضوع د حساسیت له امله د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل په دې موده کې د طالبانو حکومت یوازې یو ځل د ښاغلي مومند او کورنۍ د ملاقات اجازه کړې او هغه له خپلې کورنۍ سره په دې لیدو کې له روحي اړخه آرام نه ښکارېده. دوی د طالبانو له حکومت د جاوید مومند د زر تر زره ازادېدو غوښتنه کوي. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. جاوید مومند چې تر دې وروستیو پورې هم د رسنیو په ګردي میزونو او سیاسي بحثونو کې ګډون کاوه، له نیول کېدو یې شاوخوا درې ورځې مخکې نوموړي په خپل ایکس پاڼه په یو ویډیویي پیغام کې ویلي و چې طالبانو یې رسنیو سره په بحثونو کې د ګډونوالو شنونکو له نوملاړه نوم لرې کړی. هغه په یاد ویډیو کې ټینګار کړی و چې کله دې نوملاړه هم لري سوای او قیودات هم پرې وځ سوي بیا به هم په خبره د خپلو افغانانو غږ پورته کوي. ازادي راډیو ته هم په هیواد دننه ځینو کورنیو رسنیو د کارپوهانو هغه نوملاړه راستولی و چې په خبره یې نږدې دوه اونۍ مخکې د طالبانو د حکومت د استخباراتو او اطلاعاتو او کلتور وزارت لخوا ورسپارل سوی دی. د دوی په خبره طالبانو ورته ویلي چې له دې نوملاړه پرته نور خلک خپلو بحثونو ته نسي رابللی. په دې درې نوي کسیز نوملړ کې یوازې د طالبانو د حکومت د ځینو پخوانیو کارکوونکو یا هغو کسانو نومونه شامل دي چې د دوی پلویان دي. په دې نوملړ کې د جاوید مومن نوم نسته. د بشري حقونو یو شمېر بنسټونه او د پوهنتون پخواني استادان وایي طالبان د نور دا ډول کړنې او د خلکو د قانوني ازادیو او بیان ازادۍ د ځپنې هڅې پای ته ورسوي. د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
طالبان د پای ایجاد یک جامعه
هستند که هیڅ کس طالبان د داسې ټولنې د رامنځته کولو په هڅه کې دي چې هیڅوک جرأت ونه کړي چې د دوی پر ځپونکو پالیسیو انتقاد وکړي یا یې پر وړاندې مخالف نظر مطرح کړي. دوی هیڅ په دې باور نه دي چې حاکمان باید خلکو ته ځواب ویونکي اوسي. په افغانستان کې ډېر د خفګان وضعیت رامنځته کړی او له بده مرغه هغه امکان یې له منځه وړی چې خلک دې په هیواد کې د
د پوهنتون پخوانی استاد او د چارو شنونکي فضل هادي وزین هم ازادي راډیو ته وویل
باید نیول شوي استادان لکه استاد جاوید مومند زر تر زره خوش شي او سرپرست حکومت دی د بیان د ازادي حمایت لپاره کوټلي ګامونه واخلي او دغه هغه سی اقداماتونه ډډ وکړي چې هغه دی بیان دی ازادي دی ډب کولو او د سالم انتقاد د مخنیوي سبب ګرځي.
دا یادونه نه چې د طالبانو حکومت پر افغانستان د بیا واکمنۍ دوله پایله تر اوسه په لسګونه د چارو شنون کې خبریالان، مدني فعالان او د پوهنتون استادان نیولي او بندیان کړي دي. په دوی کې ځینو یې چې لا هم په هیواد دننه میشت دي. نن یې ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت ترې په هر ډول بحثونو کې د نه ګډون ضمانت اخیستی او د دوی په ټکو د سخت کنټرول له امله د بیان ازادي نه لري. د یادونه ده چې د رواني میاشتې په لومړیو کې د طالبانو حکومت په کابل کې د سیاسي چارو یو بل شنونکی جاوید کوهستاني هم نیولی و چې نوموړی له څه باندې شلو ورځو وروسته بیرته خوشې سو. خو ویل کیږي چې په غزنی کې د خوشحال راډیو مسؤول حکمت آریان او د افغان غږ خبریال مهدي انصاري لا هم د طالبانو په بند کې دي.
خبر مورده په خیبر پختونخوا کې د وړو او لویو کاروبارونو مالکان چې هر میاشت ورته ټلیفون نه کیږي او وستوال ترې بته یا باج غواړي. دوی مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړې ده چې هر میاشت کروڑونو روپے باج وستوالو ته ورکړي. سوداګرو پر امنیتي ځواکونو تور پورې کړی دی چې یا خو د وستوالو پر دې فعالیت سترګې پټي او یا هم ورسره په دې غیر قانوني کاروبار کې ملګری دي. بلخوا د پاکستان حکومت او پوز په بیا بیا ویلي چې دوی هڅه کوي چې د وستوالو د ځپلو لپاره داسې عملیات ترسره کړي چې د هغې د باج اخیستو نورو فعالیتونو مخه ونیول شي. په دغه اړه باندې د بشیر ګواخ راپور اورو چې د پېښور په یو بازار کې د سودا پلورونکو په شور پیلېږي.
د پېښور د مصروفه بازار په شور کې چې کله تجار عمران جهانگیر اوان ته پر موبایل فون زنګونه کیدل نو هغه ځواب ورنکړ. نو موږ فکر کاوه چې چای خای نمبر غلط کړی وي، خو وروسته د واتس اپ پر لاپسې مسیجونو هغه ځکه وبي راو چې وسلوالو ترې روپۍ غوښتلې.
موږ نه 10 کروڑ روپۍ غوښتې دي. دوی موږ ته وایي شانته راکې بس دا راته وایي دا ټي ټي پی راته ویلي ټي ټي پی والا یو په واتس اپ باندې کالیم کړو په واتس اپ میسج هم کړو.
مشال ریډیو ته د خبر پختونخوا د ترګری ضد پولیسو لخوا رسیدلې معلومات خي چې په 2013 کال کې د ترګرو سره د مالی مرستې او باج اخیستو 209 مقدمه درج کړې دي. د 2013 کال شمیرې لا نه دی بشپړې شوې، خو د سوداګرو د حقونو لپاره کارکونکو وایي اصلي شمیرې تر دې ځکه ډېرې دي چې اکثره خلک د وسلوالو لويري نه رپورټ کوي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د سوداګرو اتحادیې مشر مجیب الرحمن ویل په پېښور کې خای داسې کاروباري نوی پاتې چې وسلواله ورته د پیسو لپاره ټلیفون نوی کړي.
دې په وجه باندې خلکو ته ډېر لوی نقصان رسید، جانی او مادي دواړه. نو مطلب دا شوګرې په پېښور کې ډېر متبر متبر خلک سریعام پر بازارونو کې ټارګټ کړي سره په دغه بتو باندې د ورکولو باندې د اړیرو بلې ثبوتای جریب جان دی کابل خان جی فروټو منډه والا اسې روډه خلک دی هغه چې مختلا کړي راو ان نه دی ور کړي. نو په دا وجه باندې خلک کوشش کوي چې ځان خاموش وساتي او بس په خبرو سره په ډیلینګ باندې او په سوداګرۍ باندې
د مجیب الرحمن په وینا د نا امنۍ او باجونو لوجې په خیبر پښتونخوا کې په زرګونو کارخانه یا تړل شوې او یا هم بجاب ته تللې دي. پښتنو سوداګرو د باج په خلاف څو ځل احتجاجونه هم کړي دي. د خبر پختونخوا د ترګری ضد پولیسو د معلوماتو لمخې ټولې وسلوالې ډلې د خپل ترګریزو فعالیتونو د پرمخ بیولو لپاره پر نورو چارو سربیره د باج للارې پیسې پیدا کوي چې په سر کې تحریک طالبان پاکستان ده. ورپسې نورې لوی او ډېرې پیسې پیدا کوونکې ډلې د حافظ ګل بهادر او لشکر اسلام هغه دي. پر دې سربېره ځینې وسلوال قومندانان په انفرادي ډول هم له خلکو پیسې غواړي. وسلوال ډلې په قبایلي ضلعو کې ډېرې فعالې دي چې له وجې هلته د باج لپاره ټلیفونونه عام دي. په خیبر کې د سکرو او کرومایټو د قانونو د اتحادیې د مرکزی کمیټې غړي علي اختر مشال ریډیو ته وویل
دلته کاروباریانو خلکو ته کالونه راځي او هغه چې دی د غټو غټو پیسو ډیمانډونه کوي، د چانه څلوېخت لکه او د چانه دیرش لکه او د چانه شل لکه، او د نور کولو په صورت کې بیا دا دړکې ورکول کیږي چې ستاسو کور ته بچ دی دستي یا لاسي بمونه غورځول شي. او
د اختر په خبره دوی ته نه معلومیږي چې باج غوښتونکي تحریک طالبان پاکستان او که نور ډلې دي.
ٹی ٹی پی خلکو د قلنګونو اخستل نه منیو په خپل خبر پاڼه کې یې ادعا کړې چې والیان او قماندانان یې یوازې هغه چندې اخستل شي چې خلک یې په خپل خوښه ورکوي. د ډلې په خپل تشکیلاتو کې د مالی چارو کمیسون هم اعلان کړی چې د پیسو د پیدا کولو او لګولو کار پر مخ بیایي. پر دې سربېره خلکو ته د باج اخیستونکو په اړه شکایت کولو لپاره د ټلیفون شمیرې هم خپرې کړې دي، خو کله چې مشال ریډیو دې شمیرو ته زنګ ووهه کار یې نه کاوه. وسلوال پر باج سربېره د خلکو د تښتولو له لارې هم په کروڑونو روپۍ ترلاسه کوي.
د مشال ریډیو تازه خبر دا دی چې وسلوالو په ډیرا اسماعیل خان کې جج شاکر الله مروت تختولې دی. وسلوالو
د قصې پیخو یو رسته مثال د اپریل په میاشت کې په ډیرا اسماعیل خان کې د یو جج تختول کېدل وو. که څه هم تحریک طالبان پاکستان د هغه تختول نه منلی، خو مشال ریډیو ته رسیدلې معلومات ښیي چې د دغه ډلې یو قماندان یا جج تختول وو چې وروسته د 2 کروڑ روپیو په بدل کې خوشی کړ. په 2021 کال کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف حکومت د امن راوستلو لپاره له تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې سره مذاکرات کول. هغه په دغه ټلویزیوني وینا هم کړی دی
اور یا پھر ان کو سیٹل کریں.
لدې وجې د دې ګوند مخالفو سیاستوالو تور پور کړي چې د وسوالو په قوی کولو کې د تحریک انصاف حکومت او د هغه محل د استخباراتي ادارې ایسای مشر جنرال فیض حمید لوی لاس لري. د پیپلز پارټي مخکخ فیصل کریم کندی چې کله د مې په مېش کې د خبر پختونخوا د گورنر په توګه ونمول شو، نو هغه ادعا وکړه چې د تحریک انصاف مخکخ او د صوبي وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور په باقاعدګۍ سره وسوالو ته باج ورکوي.
اکنامیکل کرایسس یا لو نوٹ سچویشن اپ کے سامنے ہے.
خو کندی هوډ خو چې د وفاق د نمائنده په توګه به د امن وسلې د حلولو کوشش کوي.
صوبې کې امن او مان په جو ہے وہ
د خیبر پختونخوا امنیتی حالات د هټ تر رسیدلې دي چې وزیر اعلی په خپل وسلوالو ته پیسې ورکوي. وزیر اعلی چې په خپل پیسې ورکوي نو نور خلک بس کوي، خلکو ته به امنیت برابر شي. چې وزیر اعلی وسلوالو ته پیسې ورکوي نو په صوبې کې به سکرخانی وچلي او اقتصاد به بهتر شي. اوس به کوشش کوو چې د امنیت راوستلو لپاره په لویه کچه ګامونه واخلو، ځکه چې وسلوال له هر پنګواله پیسې اخلي نو دلته به څه تجارت وشي.
د خبر پختونخوا د وزیر اعلی وین بیرسټر محمد علی سیف مشاد ریډیو ته په لیګل پیغام کې د گورنر کندی تورونه رد کړی او ویلي دي چې د امن بحالۍ لپاره له وفاق سره کار کولو ته تیار دي. د مشال ریډیو موندنې ښیي چې په ځینو قبایلي ضلعو کې وسلوال له حکومتي پروژو 15 یا 10% ټیکس اخلي. د خیبر پختونخوا یو حکومتي چارواکي د نوم نه نشرولو په شرط مشال ریډیو ته منلي چې په ځینو لرې پرتو سیمو کې ټیکاداران د پروژو د بشپړولو لپاره وسلوالو ته یو څه پیسې ورکوي چې ښایي ځینې خلک یې ټیکس وبولي، خو دغه چارواکي په وینا په دې کار کې د حکومت رضا نه ده شامله.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی موبجو
هارون باچا هنري غړې
په یو باجا
تاندې هلي
په دونی موبجو
د مشال پنو
په دریو بجو
حجرا
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو
د مومند اوسیدونکو ګلمن دي چې د کغون او غلنې ترمنز خراب سړک د دی جون ګران کړی دی. په دغه سیمه کې د مربلو د کاروباریانو ترڅنګ د لوی لاریو ډریوران هم وایي چې د سړک خراب حالت د دی روزګارونو ته تاوان رسولی دی. د مومندو د پرمختیایي چارو لپاره د صوبایي حکومت یو چارواکي بیا ویلي دي چې د 14 کیلومتره اوږد سړک د بیا رغونې لپاره پیسې منظور شوي دي او زر دا چې کار پیل شي. تفصیل شانواز ترک زیرا کوي.
په مومندو کې د کړپی د سرک د خرابۍ د وجه خلک د مشکل سره مخ دي. د کړپی سرک چې د یکونه تر غلنی خراب دی، فاصله 14 کیلومتره ده. د ځای اوسیدونکو خبره دغه سرک باندې مزل شو خوشل بنټو، خو چې سرک خراب شوی دی د یوې ګنټې نه زیات وخت پی ولګي. د سرک د خرابوالي د وجه د ماربلو کاروباریان هم د مشکل سره مخ دي. سید خان په پیښور او چارسده کې خپل د کانو کارخانې لري او د مهمندو په غرونو کې خپل درنګونه او یا کانونه هم دي. سید خرمشاد ریڈیو ته وویل
ټایم هم لګي مطلب داریا گاڑی خرابیږي گاڑی به اکثر مخکې ته گاڑی ولیدل مو دې دغه وجه نه پرشیو د ډرایور عمر الدین نو هم پکې مړو نو ډیسټربنس و دې هو برل کار روان دی سیستم چدیږي د خلکو غریبۍ دی روزګارونه خراب دي ډیرو خلکو گاڑی خرڅم کړل تکلیف شته دی
د کان وړونکو لاریو یا ټرکونو د اتحادیه مشر سیول خان مشاد رډو ته وای د دوی د رجستر او نه رجستر گاډو شمیره د 2000 نه زیاته و خو دا وخت د شمیره 800 تر راټیټه شوه دوی وجه یوازې د سرک د خرابوالی دی سیول خان زیاته کړه ګن شمیر خلکو گاډی خرڅ کړي ولې ځین خلکو بیا د نورو زلو غرونو ته گاډی بوتل چې هغه تر سرکونه پاخه هم دي او مزدوري هم پاسانه کیږي دا محمد دو دغه سرک چې ور باندې د محمد او باجوړ نه علاوه تیر وختونه کې خلک کونړ او جلال آباد ته هم تلل د تیر 15 کارونو راسه د بیا ودانوړو د پاره وران شوه خو بیرته نه دی جوړ د محمد خبر یالان هم د دغه سرک د خرابې د وجه مشکلات لري د یوې انګریزي ورسپانې خبر یال فوزی خان محمد د سرک د وجه ور پیخیدون کې مشکلات داسې شریک کړي
چې هغه لنې نه مونږ کله یو غونډ ته ځو یا د خو انبار ته ځو پنډلې ته ځو یا خاص کر پړانګار ته ځو یا غونډ ته ځو نو مونږ ته په دغه لار کې چې کم ډېر زیات مشکلات دي اکثر گاڑی خراب شوی دا کم چې لوډ گاڑی دی ټرکونه دی دې طرف نه ماربل وړلې شي نو هغه چې کله یو گاڑی په دغه کې ته خراب شي نو هغه به په ګنټو ګنټو دغه روډ بندي دلته مومندو کې تاسو ته پته ده چې انټرنیټ والا چې کوم ستونزې دي هغه هم دی نتورک نه نو موږ کوشش کوو چې را موږ د غلنۍ په ځای د مومندو په ځای د شبقدر نخپل ایمیل وغیرہ یا ادارو ته ولیږو نو روډ چې کوم دی زمونږ په منځ کې خایلی او موږ ته مشکلات
دا محمد دو ترقیاتی کارونه د پاره د خیبر پختونخوا د حکومت ګمارل شوی ضلع چیرمن او د اسمبلی غړي محبوب شیر مومن مشاد رډیو ته وویل 15 کال وړاندې دغه سرک باندې کارونه شروع شوی خو وروستو وختونو کې ور باندې د حکومتونو د بدلیدو سره کارونه بیا ولاړ شوی
سازه اکسنسا او به خاص کر سیم سا یو ځلم په بیانم جری کو بیرته اوس دې لپاره 10 کروڑ روپے چې کوم دې ریلیز کړی دی او راغلم دی او بل ز په خپل په تیر شوم خو ما وکتل واقعا کار په ډیر پسلو باندې روانو ما زبتا پوس کوم نور مل کوشش کوم منګه خاص کر دا اغه زینه د کیا شګو چې یا سدسي طریقو کې چې کم مسکم دی خلکو ته تکلیف نه
دا محمود د غلوی سرک ټول په ټوله د کانکریټ او مانا د سیمټو او د وسپنې جوړیږي او دا ځکه هم چې دغه تر ټولو زیات وزن د ماربل او د لاریو وي چې تیر وختونو کې تار کولی سرک ځای په ځای او د جوړېدو پسې ډیر زر مات کړو شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري طریقه ډیر اسانه ده MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ور سره تازه کوي بل دې سره به د مشال رادیو مطالبه تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي
په افغانستان کې د ټولنې د نور وګړو په سیر کوچیان هم غنستون زلري او لوسنیو وکمنانو څخه ګیلمن دي دوی مشالې سره په خبرو کې زیاته کړې ده چې وچکالۍ مالداری او سړځایونه زیانمن کړي او په خبره د پخوا په سیر اوس پر ډیورن د آزاد تګ راتګ اجازه هم نه لري د افغانستان د احصائیه ملي ادارې شمیرې ښیي چې د هیواد کې 1.5 میلیون کوچیان ژوند کوي خو کوچیان بیا خپل شمیر شاوخوا 15 میلیون یادی تفصیل په دغه راپور کې اور
دا کوچیان خونګر سره نه را معلومی نه را ښکاریږي دا مدد سي ورور یو ډاکټران در ته مات پکی یو ډاکټران پښتنه در باندې وکی ډاکټر
شاوخوا شپته کلان شاولی اکا په هلمند کې د خپل کېګدی ډاډ تناست او ګلمن دی چې حکومت د کوچانو روغتیایی ټولنیزو او د مالداری ستونزو ته پام نه کوي هغه ازادي رادیو ته ویل کلیو او باندو کې حکومتي چارواکي او مرستندوی موسسې کله ناکله د نورو وګړو لاسنیوي ته ورزي خو په وینا یې د دوی د حال پښتنه څوک نه کوي
نه پښتنه کوي نم دا شش کال کې د ډاکټران دلې دي نو ورو رښنیا نم ټول سینه بغل دي پراته دي وسه په شپخانه کې پستر دي ورو مشتنه را دي نه مشتره معلومات کوي
شاولیا کوای په خوای هلمند او ټول جنوبي زون کې پراخ څرځایونه او د مالونو د اوبو کولو لپاره کاریزونه ویاله او ډندونه درلودل خو په وینا یې اوس وچکالی هغه ځپلې دي د افغانستان د کوچانو چشمیر د احصایې ملي ادارې لمخې شاوخوا 1.5 میلیون او د کوچانو د استازو په خبره 15 میلیونه دی لوی کاروبار او د عاید سرچینه همدغه مالداري ده ولی محمد بیا وایي له وچکالۍ سره سمې د مالدارۍ هغه پخوانی کاروبار هم نه دی پاتې
مر مالداری وس خداسي نه دلکه په خاصي وسلور 1500 میډیم لرلې سابن ته پورته کېدلو بیر تر اخته کېدلو وس خونو وسلور 1500 لرو په هغه په جنجال اخته یو دي نور خونو ژوند ژوندۍ خوندا د کړدی په برابر ته وینې دام خیمه ولاړې دي هغه پینی پینی دي ارځای سوري سوري دي په دغه خپل شپه ورستېره وو
د پخوانی جمهوریت نظام په ورستیو کې دورینه هم د کوچانو د ملي ورځ په توګهونه مول شو چې په 1999 مریض کال کې بیا دا ورځ په هر غو یو شمیر ولایتونو کې هم اول منزل شو هغه مهال دولت ژمنه وکړه چې له هر جوړیدونکو باندې څخه خړوبیدونکو لاسل نظمکه به د همغې سیمې کوچانو ته ځانګړي کوي او د غراز به د دوی غصب شوی څرځایونه آزادوي خو د کوچانو استاذي وایي هغه خبرې هم عملی نشوي کوچی مشرانو د طالبانو لبیا وکمنې دوه وروسته هم له اړوند چارواکو سره د څرځایونو روغتیایي او حیواني کلینیکونو او د زده کړو په برخه کې خپل ستونزې شریکې کړې دي خو د کوچانو استاذي وایي دولت غوږ نه دی پرې ګرولی
خو هغه امکانات چې کوچی ته پکار دي حکومت په لاس کې نه دی ورکړي نو ښه خبره بدایي چې پیلي نظام د کوچانو هغه
قربان نذیر احمد زای په خوانی ولسی جرګه کې د کوچانو د لاسو استاذو له ډالې یو دی هغه ازادي رادیو ته ویل د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې د کوچانو حقونه نه دی ورکړي بلکې هغه ځمکې او خارګوټي چې تیر نظام کې کوچانو ته ځانګړي شوی وو طالبانو یې فرمانونه لغوه کړي
هر چا د کوچی له ژوند نه استفاده کړي دا بل خصوص پیلي نظام چې اوس په کابل کې واکدار ده دوی هم د کوچانو له ډوډۍ نه واخلا دي دوی له استوګ نه هر څه نه به استفاده کولې هم دغه کوچانو چې له بمبارونو ډیرو مشکلات سره مواجه سو او کله چې دغه نظام راغی په یواز دي دي چې کوچانو ته ود ورکي هغه څه چې موږ په جمهوریت کې ورته کړی و هغه هم لبخونه لاندې کړه د مثال په توګه د کوچانو لپاره یو مستقل ریاست وو هغه راوخت به ته سرحداتو پورې مربوط ک او دوی ته چې کوم شارګوټي دي جمهوریت په وخت کې مونږه په وخت حاکمانو له خانه پرمانونه اخیستي او سدویلته میسي او د هر افغان حق د سپ افغانستان کې د اکسوګ استوګنې لپاره یو کور ولري بدبختانه اوس دا چې دوی نور کومه کړه وای هغه هم دوی بیرته غشارګوټي کینسل کړل او بیرته دوی ته اوس په اجاره یا نور مالیه په حواله کړي د کوچانو په کې ظلم ده
کوچان تر ډیره د څرځایونو او د مالداري د واده په خاطر په اوړي او ژمي کې خپل کړي نورو سیمو تباروي او دوی په خوا پر ډیوران کرخه هم آزاد تګراته کوي اوس یو شمیر افغان کوچان وای د انګوراډي او غلام خان بندر په ګډون هغه لارې د دوی په مختلل شوی چې په خوا به پر تګراته آزاد وو بلال فریادی د بلوچستان له جوب څخه ازادي رادیو ته ویلي کوچان هلته لګن ستونز سره مخامخ دي او په خبره نه هلته پاکستان ورسره سم چلند کوي او نه هم د افغانستان لار ورته خلاصوي
کوچان لډي رضات ستونز سره مخ نه دلته نه کوچان ته په بارډر باندې لار ورکوي او نه خو دلته په پاکستان داخل کې په قرار پرې دي کوچان نو کوچان ډیر سخت ستونز سره مخ دي نه انګورا ډالر خلاصي نه انځر بارډر ته خلاصي نه د کمردین بارډر ته خلاصي او نه د چمن بارډر ته خلاصي نه دلته پاکستان کې به داخل کې پرېږدي
یو شمیر نور کوچانو هم د ډیوران کرخله هغه غاړي ازادي رادیو ته ورته شکایتونه کړي او ویلي دي دوی لخپل رمو او کاډو سره په سرحد کې ایثار شوی چې بعد ورځ غالي مونږ د کوچانو د غستونځو په اړه د طالبانو د حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د کوچانو له ریاست سره اړیکه ونیوله د دغه ریاست مشر ویل چې ویان دی باید رسنیو سره خبري وکړي د وزارت ویان تسلیم الله حقانی په لمړی کې د خبرو ژمنه وکړه خو وروسته یې ویل چې ازادي رادیو سره د خبرو اجازه نه ده ورکړل شوې
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال رادیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه.